360 में पाकिस्तान में टीटीपी के तेजी से बढ़ते हमले, क्या अफगान तालिबान अपने वादे पूरे कर रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है।
हमें उनसे गिला जरूर है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से मैं हूं मोहम्मद आतिफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और आप सबको खुश आमदेद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 6 माह के दौरान होने वाले दहशतगर्द वाकयात में पिछले साल के मुकाबले में इसी अरसे का अगर मुवाजना किया जाए तो 79% इजाफा हुआ है। इन हमलों में इजाफे की बड़ी वजह पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक टीटीपी की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। न सिर्फ ये महफूज पनागाहें बल्कि ये भी खबरें आई हैं और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से ये कहा गया है कि इन दहशतगर्दों को वो जदीद असलहा दस्तयाब है जो कि इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी। अभी जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक बाजौर डिस्ट्रिक्ट में एक धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। इससे पहले गुज़श्ता रोज केपीके में ही, खैबर पख्तूनख्वा में ही 2 ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात हुए जिसमें 5 पुलिस हुकाम की हलाकतें हुई हैं। तालिबान पाकिस्तान की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें और उनको मिलने वाले जदीद असलहे के बारे में रीसेंट एक बयान में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह बयान दिया था कि यह पाकिस्तान का अपना मसला है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी सरजमीन पर पहले इसका तदारुक करने की कोशिश करे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले बाड़ा बाजार में जुमेरात को एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 2 खुदकुश हमला आवरों ने तहसील दफ्तर पर हमला करने की कोशिश की 2 मुख्तलिफ अतराफ से। एक पुलिस चौकी पर फायरिंग की गई पेशावर में जब शिफ्ट चेंज हो रही थी और इस फायरिंग में हुकाम के मुताबिक स्नाइपर राइफल्स M4 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खास तौर से दहशतगर्दों और बलोच अलहदगी पसंदों के जो गठजोड़ है उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज निशाने पर हैं। मुबसरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद बलोच अस्करियत पसंद धड़े टीटीपी में शामिल होने लगे हैं और कुछ इतलात के मुताबिक ये सिलसिला अभी भी जारी है। ज़रा इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की अफगानिस्तान में आमद के बाद से तकरीबन 1 साल के अरसे में 4 बलोच धड़ों ने टीटीपी में शमूलियत इख्तियार की है और ये वो अनासर थे जो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ लड़ रहे थे। आज के प्रोग्राम में हम इस सारे मामले पर बहुत तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं ANP से पाकिस्तान के सेनेटर जनाब हिदायतुल्लाह खान। सेनेटर हिदायतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। इसके अलावा भी अपने देखने वालों को मैं ये बताता चलूं कि हमें पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे एक निजी थिंक टैंक जो कि टेररिज्म के ऊपर तहकीक करता है, अब्दुल्ला खान साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पिक्स के। सेनेटर साहब, मैंने जैसे अभी बताया कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 79% इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में और हमारे पास उसके कुछ नंबर्स भी हैं। मैं चाहूँगा कि वो नंबर्स हम पहले बता दें और उन नंबर्स से पहले जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान बातचीत हो रही है, पाकिस्तान का डेलीगेशन जब ख्वाजा आसिफ की सरबराही में वहाँ गया था, ख्वाजा आसिफ गए थे, ISI के नदीम अंजुम गए थे, जब वो वापस आए तो हमारे कॉलीग हैं अली फुरकान, उन्होंने वज़ीर दाखला जनाब राना सनाउल्ला से बात की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि तालिबान ने क्या वादा किया है पाकिस्तान की क़यादत से। तो मैं चाहूँगा कि वो क्लिप हम ज़रा पहले सुनवाएं अपने देखने वालों को और सेनेटर साहब आप भी सुने कि तालिबान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान से किस किस्म के वादे करती है लेकिन उसके बाद क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। यानी ज़बानी तो बहुत सारी अश्योरिटीज दी जाती हैं और बताया जाता है कि हम पाकिस्तान या किसी दीगर मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो आइए मैं आपको ये क्लिप सुनवाता हूं, पहले दिखाता हूं और उसके बाद फिर हम इस पर मजीद बात करते हैं।
अफगान हुकूमत का ये मौकफ है कि हम इनको ये हमायत नहीं कर रहे लेकिन हमें उनसे गिला जरूर है कि वो हमारे पाकिस्तान के अंदर आके जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं تو اس وجہ سے ہمارے ہاں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ہمیں انہوں نے کوئی دو مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور, یعنی ابھی تو وہ پاکستان بارڈر کے اوپر ہی رہائش پذیر ہیں, تو ان کو تھوڑا دور کر دیں گے تاکہ ان کا جو ہے نا ادھر پھر جو ہے نا ان کی ایکسیس کم ہو جائے. تو افغان حکومت کو ہم مردے زام تو شاید نہ ٹھہرا سکیں, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ہے, انہیں چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں.
جی, آپ نے رانا ثناء اللہ کا وہ شاٹ دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ طالبان نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے جو لیڈرشپ اور فائٹرز ہیں ان کو پاکستانی بارڈر سے موو کر کے افغانستان کے نارتھ میں لے کر جائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت پشاور سے ہمارے رپورٹر شمیم شاہد صاحب موجود ہیں اور ان کے پاس چلتے ہیں پشاور اور ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. شمیم صاحب, شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو وعدہ طالبان کی طرف سے کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو موو کیا جائے گا, خبریں یہ آئی تھی کہ ان لوگوں کو موو کیا بھی گیا تھا, لیکن اس کا کیا کوئی فائدہ ہوا اور جن لوگوں کو موو کیا گیا تھا وہ کس ٹیئر کے لوگ تھے؟
شکریہ جی, میں سمجھتا ہوں مجھے جو اطلاعات ہیں تو کچھ کمانڈر جو ہے ان کو اورزگان جو ایرانی سرحد کے قریب ایک صوبہ ہے اور اس کو ہم جنوب مغربی صوبہ کہتے ہیں, تو وہاں پر حال ہی میں ان کو منتقل کیا گیا ہے. اس سے پہلے کوشش کی گئی تھی کہ شمالی افغانستان جہاں پر نان پشتون کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں پر شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی, مگر وہاں پر بہت زیادہ مخالفت کی گئی. احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے احمد مسعود, اس نے مخالفت کی, رشید دوستم کے لوگوں نے مخالفت کی, اہل تاشی کے لوگوں نے مخالفت کی, امر اللہ صالح نے مخالفت کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ یہاں پر آ گئے تو یہاں پر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو وہاں کے لوگوں کی مخالفت کے بعد مطلب ہے طالبان ذرا خاموش ہو گئے, انہوں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا. اور اب جو اورزگان جو لوگ شفٹ ہو کے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو پہلے سے انہوں نے مسلح کاروائیوں سے اجتناب کرتے ہیں, انہوں نے ختم کر دی ہیں. اور یہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں
شمیم صاحب, یہ جو لوگ ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو موو کیا گیا ہے وہ پہلے ہی عسکریت پسندی سے کنارہ کشی کر رہے تھے, لیکن جو لوگ اس وقت پاکستان میں خاص طور پر حملے کر رہے ہیں یہ کن گروپس کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے کن علاقوں میں زیادہ منظم ہوئے ہیں؟
دیکھیں نا, اس وقت پاکستان میں جو ہمارے خیبر پختونخوا میں بالخصوص جو کاروائیاں کر رہے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان ہی ہے جن کو ہم قلعدم کہتے ہیں, اور ان میں ایک اور گروپ ہے جس کا وہ جماعت الاحرار کے نام سے ہمیں ٹیلی فون بھی کرتے رہتے ہیں, جو واقعات ہوتے رہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں. پشاور میں جو باڑہ میں جو کل واقعہ ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کیے, حیات آباد میں جو فرنٹیئر کور پر حملہ ہوا تھا اسی کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کیے. تو یہ وہی تحریک طالبان پاکستان کے گروہ ہے, اور یہ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو یہ پشاور کے علاوہ شمالی وزیرستان میں بہت زیادہ منظم ہے, وہاں پر بہت زیادہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. پشاور میں ہوئی ہے, باجوڑ میں کل بھی ہوا تھا اور آج بھی ہوا ہے. باجوڑ میں کل تین جو قبائلی رہنما ہے تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا, آج جو بھی جس میں وہ تینوں قبائلی رہنما ملک نجیب اللہ سمیت وہ ہلاک ہو گئے. آج بھی باجوڑ میں ایک اور حملہ ہوا ہے جس میں تین قبائلی رہنما جو ہے وہ زخمی ہے. تو یہ پشاور کے علاوہ باجوڑ ہے, شمالی وزیرستان ہے, جنوبی وزیرستان ہے, خیبر ہے, اس میں جو عسکریت پسند ہے اس کا زور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے.
رائٹ, بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب, آپ نے پشاور سے ہمیں جوائن کیا اور یہ معلومات دی, تھینک یو. واپس آتے ہیں جناب اسی کانورسیشن کی طرف جو کہ ہم پہلے سینیٹر ہدایت اللہ سے کرنا چاہ رہے تھے, اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں عبداللہ خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پکس کے, یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ پاکستان میں ٹیررزم پر کام کرتا ہے. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. گفتگو کا آغاز سینیٹر صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس میں طالبان یہ وعدہ تو کرتا کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی اور ہم ایسے تمام گروپس کے خلاف کاروائی بھی کریں گے یا انہیں روکیں گے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ صرف باتیں ہی نظر آ رہی ہیں اور حالیہ جو بیانات ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کافی ٹینشن ہے, جیسے ذبیح اللہ مجاہد نے بیان دیا, لیکن اب احمد درانی جب واپس گئے ہیں, جو گئے تھے دورے پر افغانستان کے وینسڈے کو, تو وہاں سے خبریں یہ آئی ہیں کہ ان کی طالبان کی لیڈرشپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور طالبان لیڈرشپ نے یہ دوبارہ وعدہ کیا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ باتیں ہی ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ہمیں موقع دیا واشنگٹن میں. تو اصل میں یہ بات ہے کہ یہ تو اگر میں پچھلے اس میں جاؤں تو پھر تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے, لیکن موجودہ حالات میں ہمارے لیڈر ایمل ولی خان صاحب نے بالکل صاف بات کہی ہے اور اس کا پالیسی بھی پارٹی کا ہوئی ہے. اور چونکہ اس وقت ہم گو کہ ہمارے پاس کوئی حکومت عہدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس حکومت کے اتحادی ہیں اور اس میں اس کی میٹنگز وغیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں, ان کو مطلب ہے کہ جو ہمارے مطلب ہے وہ اس کے میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, جو ہمارے مشورے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اور جس طرح آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس وقت ولی خان بابا نے یہ بات کی کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا, ٹھیک ہے جنگ امریکہ جیت گئے, جو بھی جیت گئے, اور مطلب ہے کہ آپ پاکستان جیت گئے, جو بھی جیت گئے, لیکن یہ لوگوں جو آپ واپس جائیں گے اور یہاں پہ یہ رہ جائیں گے تو اس کے لیے کیا بندوبست ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے کیونکہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. آج وہی بات ہے کہ وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. ہمارا تو پہلے یہ خیال تھا اور ہم خوش تھے کہ ٹھیک ہے افغانستان میں ایک حکومت آیا, جس طریقے سے آیا وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے ہم اس سے بھی خوش ہیں کہ کوئی اس میں قتل و غارت نہیں ہوئی, کوئی خون نہیں بہا, لیکن حکومت تو آ گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم نے کیا مطلب کیا فیصلے کرنے چاہیے؟ تو میرے خیال میں وہ ہمارے اس وقت جو ہمارے کچھ لوگ چلے گئے وہاں پہ, چائے پیا, بسکٹ کھایا اور ہم خوش تھے کہ بھائی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن اس سے اس وقت کوئی انہوں نے کوئی ان کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کیا.
رائٹ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت قیادت تھی اس نے کوئی ٹینجیبل فیصلے یا مذاکرات نہیں کیے تھے, جس کی وجہ سے ہوا. میں ذکر کر رہا تھا سینیٹر صاحب, ہم واپس آتے ہیں اس گفتگو پر, میں ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو حملوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر ہم نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس ڈیٹا کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام آباد میں یہ ایک تھنک ٹینک ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز, اس کے مطابق سال 2023 کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران پاکستان بھر میں ہونے والے خودکش حملوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 79% انکریز آیا ہے, اور اس عرصے کے دوران ہونے والے 271 حملوں میں 389 ہلاکتیں ہوئیں, جن میں تقریباً کہہ لیجئے کہ 120 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں, جبکہ ان سارے حملوں کے نتیجے میں جہاں فوجی اہلکار زخمی ہوئے وہیں تقریباً 656 افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. زیادہ حملے خیبر پختونخوا میں ہوئے جہاں ابتدائی 6 ماہ کے دوران 174 حملے رپورٹ کیے گئے, جس کے بعد بلوچستان میں 75, سندھ میں 13, جبکہ پنجاب میں دہشت گردی کے 8 حملے ہوئے. ان حملوں میں 13 خودکش حملے بھی شامل ہیں جن میں 142 ہلاکتیں ہوئیں, ان میں سے بیشتر کی ذمہ داری ٹی ٹی پی یا بلوچستان لبریشن بی ایل اے نے قبول کی, بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے بھی یہ جانی جاتی ہے. واپس آتا ہوں سینیٹر صاحب, آپ ہی کی طرف جو گفتگو ہم کر رہے تھے, کیا پاکستان کی حکومت کو اپنی طالبان پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے؟
بالکل, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ان کا ایک سوچ تھا پہلے سے کہ اگر افغان طالبان آ کے حکومت پر قبضہ کر لیں اور ان کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر ہمیں پاکستان سے وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, تو اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے, ان سے ملنا ہے, ہم نے ان سے بات چیت کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی طریقہ نکالنا ہے, ایسے طریقہ کہ وہ افغانستان میں پرامن رہے اور مطلب ہے کہ حکومت وہاں پہ افغان حکومت ان کو ایسے جگہ پہ وہ دے دیں جگہ تاکہ وہ مطلب ہے وہاں پہ کوئی ایسی کاروائی نہ کرے. دوسرا ان کو اگر آپ روزگار نہیں دیں گے, آپ وہاں پہ ان کو سیٹ نہیں کریں گے تو وہ کیا کام کرے گا؟ اس کا تو یہی کام ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ تو جنگ ہی جانتا ہے, تو وہ کسی اور جگہ مطلب ہے کہ جا کے وہاں پہ دہشت گردی کریں گے. آج کل حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اسی کے اوپر کام نہیں کیا, ٹھیک ہے, ہم نے ہمارے آرمی نے ہمارے سب نے کوشش کی ہے, ہم نے آپریشنس کیے ہیں, لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے.
لیکن یہ جو دوبارہ ری سیٹلمنٹ تھی ٹی ٹی پی کے فائٹرز کی, بہت سے لوگ اس پر اب بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور یہی سوال ہے.
وہ تو ہم نے اس کے اوپر ایمل خان صاحب نے کیس بھی جمع کیا ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, کہ بھائی جو چار لوگ اس میں ملوث تھے اور جن چار لوگوں نے اس کو دوبارہ جو ہے نا دہشت گردی کو شروع کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہوا ہے, تو ان چار لوگوں کو سزا دی جائے.
اور اسی پہ میں عبداللہ صاحب سے اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ صاحب, اگر آپ اس پر ہمیں, ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ جو معاہدہ تھا اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو سرینڈر تھا ٹیررزم یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے سامنے, اس کو سرینڈر کہا جا رہا ہے اور یہ کہ یہ اس کی قیمت اب پاکستان اپنے لوگوں کے خون سے چکا رہا ہے, تو کیا واقعی یہ جو حملے اب جو اسپائک دیکھنے میں آیا ہے اس کی بڑی وجہ ری سیٹلمنٹ آف ٹی ٹی پی فائٹرز ہے؟ جی جی عبداللہ صاحب, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے.
اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سرچ شروع ہوا ہے یہ 2020 میں سٹارٹ ہوا ہے اور یہ گریجولی بڑھتا گیا ہے, اور افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی اس کے بعد اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اس کو اگر ہم اس بات سے جوڑنا شروع کر دیں کہ یہ جو پچھلے سال, پہلی بات ہے معاہدہ تو کوئی بھی نہیں ہوا, پچھلے سال مذاکرات شروع ہوئے تھے اور تحریک طالبان پاکستان نے یک طرفہ جنگ بندی کی تھی, اور اس میں سینیٹر ہدایت الرحمان صاحب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوئے, جو بھی ری سیٹلمنٹ ہوئی, ان کی حکومت میں ہوئی ہے, پچھلے دور حکومت میں نہیں ہوئے, کیونکہ یہ عمران خان کی حکومت دور میں ختم ہو گئی تھی اور یہ سارا عمل جو ہے نا یہ مئی اور اس کے بعد اگست تک چلتا رہا ہے, اور یہ سارا جو بھی ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے, جو کچھ بھی ہوا وہ پی ڈی ایم کے دور میں ہوا ہے, اور بہرحال یہ پالیسی چل رہی تھی اور مذاکرات ابھی بھی افغان طالبان کا اصرار ہے پاکستان کے ساتھ کے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور اگر امریکہ 20 سال کے بعد مذاکرات کر کے ہی اگر ایک مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں نکال سکتے. ایک پرسپیکٹو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرسپیکٹو میں بھی کافی حد تک ویلیڈیٹی موجود ہے. سرنڈر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ جو ہے نا وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر کے چلا گیا. ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے, اپنے شہریوں کی جانوں کا تحفظ اگر مذاکرات سے ہو سکتا ہے تو ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ایونچولی اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا.
رائٹ سر, جیسے عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان کی ویسے فیکچولی درست ہے کہ جولائی میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا.
میں نے سن لی ان کی باتیں, لیکن اس طرح ہے کہ یہ جو طالبان آئے تھے سوات میں, انہوں نے وہاں پہ جو ڈی ایس پی کو مطلب مار دیا, اس کے پاؤں پہ گولی مار دی, ایک میجر کو پکڑ لیا, اور سارے مطلب اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت تو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی.
نہیں, یہ تو
آئے تھے اس وقت, آپ بھول جاتے ہیں یہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی. یہ اس وقت جب وہاں پہ لوگ اٹھ گئے اور لوگوں نے احتجاج شروع کیے, لوگوں نے جس کو ہم پاسون کہتے ہیں وہ شروع کر دیے, اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی, اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. اور وہاں پہ آپ کا جو ترجمان تھا بیرسٹر سیف, وہ اس کو ڈیل کر رہا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس وقت میدان میں بھی آپ کے ایم پی اے کے اوپر, لیاقت کے اوپر, لیاقت خان کے اوپر اگر حملہ ہوا ہے تو وہ اسے سٹنگ وہ تھا, اس کی حکومت تھی, محمود خان اس وقت حکومت کے وہ تھے وزیر اعلی تھے.
سینئر صوبائی گزرا کو
بات ہی نہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو اس وقت نہیں تھی, اور جو سوات میں میں ہوا واقعہ
اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حکومت
قومی بھی مرکزی حکومت بھی تھی بھائی, مرکزی بھی تھی. یہ تو بات کی باب بات کہہ
رہے ہیں
اس وقت جب لوگ مطلب اٹھ گئے سوات کی دیر کے اور جتنے بھی لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, تو پھر یہ لوگ سمجھ گئے کہ لوگ جو ہے نا بیدار ہو چکے ہیں اور لوگ یہاں پہ طالبانائزیشن بھی نہیں چاہتے اور یہاں پہ حالات خراب کرنا بھی نہیں چاہتے, تو اس لیے کہ یہ خاموش ہو گئے. بہرحال وہاں پہ جو آئے تھے لوگ وہ اسی وقت آئے تھے, اسی حکومت میں آئے تھے, ان کو یہاں پہ لایا گیا تھا, فیسلیٹیٹ بھی کیا گیا تھا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس کے اور پھر اس سے
گلہ بھی کر رہے تھے. ہم نے خبروں میں دیکھا بھی تھا
ایم پی ہے جو اس کا شفا میں پڑا تھا, اس وقت وزیر اعظم اس کے پوچھنے کے لیے بھی نہیں آیا, تو لوگ گلہ بھی کر رہے تھے. مجھے یاد ہے اس طرح
جی. کیا پاکستان کی حکومت اور اس کی سیکیورٹی فورسز آپ کے خیال میں, آپ حکومت میں ہیں, پالیسی پر آپ کی نظر ہے, کیا پاکستان کی حکومت اور اس کے سیکیورٹی اداروں کی جو موجودہ پالیسی ہے ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست سمت میں جاری ہے اور کیا ہم تیار ہیں ایک زیادہ بڑی تھریٹ سے نمٹنے کے لیے؟
بالکل, پاکستان کے جو موجودہ حکومت ہے ان کے ابھی حالات ایسے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کچھ ان کی مجبوریاں بھی ہیں, ان کی ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی بات صاف بات ہے, اور ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کو وہ ابھی کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہ نیگوسیشن کے ذریعے افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جس طرح یہ تو ان کا اپنا حکومت نہیں ہے نا, افغان حکومت ٹھیک ہے کہ ان کے وجہ سے یا ان کے ہمدردی کی وجہ سے یا ہمارے آرمی کی وجہ سے اس کے ہمدردی کی وجہ سے آ گیا, لیکن کم از کم ان کا اپنا حکومت تو ہے نا.
تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری آرمی کی ہمدردی کی وجہ سے طالبان حکومت میں آ گئے لیکن اب وہی سیکیورٹی فورسز پر اٹیکس ہونے دے رہے ہیں؟
تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو بغیر مطلب ہے کہ خون خرابے کے آ کے افغانستان کی حکومت کو قبضہ کرا دیا, اشرف غنی کو وہاں سے ہٹا دیا, وہ چلا گیا باہر اور ان کو بٹا دیا, تو کم از کم ان کے ساتھ ایسی باتیں ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان تو محفوظ ہونا,
یعنی اگریمنٹس پہلے ٹینجیبل اگریمنٹس ہونے چاہیے.
اس میں کیا ہے, اب اس میں یہ ہے کہ ہم اگر اس کو راستہ کھول دے, تجارتی مواقع ان کو دے دے, ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہو, اس کے ساتھ مطلب ہے کہ ہمارا
جی نہیں, ہمارے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا, ہمارے پاس وقت کم ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو عبداللہ صاحب. عبداللہ صاحب آپ سے آخری سوال ہے, اور یہ بتائیے کہ اگر یہ طالبان کا جو نظام حکومت ہے اور ان کا جو جنگجو نظام ہے وہ بلیڈ کرتا ہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر, تو کیا ہوگا؟
دیکھیں اس وقت بریڈ کر بھی رہا ہے, اور میری معلومات کے مطابق اس وقت پاکستان کی سرحد کے آل الانگ جو ہے نا مختلف گروپس ٹی ٹی پی کے اور داعش کے اور ٹی ٹی پی کے بینر تلے مختلف گروپس القاعدہ والے بھی یہ سارے جمع ہو رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں سلامتی کی صورتحال مزید مخدوش ہونے کے امکانات ہیں. اور بات یہ ہے کہ نظریاتی حساب سے یہ درست ہے کہ طالبان نے اپنا نظام صرف افغانستان کے اندر ٹیکنیکلی محدود رکھا ہے, لیکن پاکستان کے اندر ان کی ایک بہت بڑی نظریاتی کنسٹیچوئنسی بھی موجود ہے, اور وہ لوگ پھر ان کو امیر المومنین کہتے ہیں. امیر المومنین مطلب وہ پورے مسلمانوں کے امیر کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں. پاکستان کی مساجد میں اب ان کے امیر کا خطبہ بھی پشاور کی مساجد میں پڑھا جانے لگا ہوا ہے, طالبان کے امیر اللہ احمد اللہ کا, اور صرف پشاور بھی مختلف علاقوں میں. تو صورتحال جو ہے نا وہ جتنی ہمیں گریو اسٹیٹسٹکس میں نظر آ رہی ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ صورتحال خراب ہے اور ہو رہی ہے. اور چونکہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے نیشنل سطح پہ میرا خیال ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف یا اکانومی کی طرف زیادہ ہے, ہم اس کو اس خطرے کو اوور لک کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت بڑا خطرہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہم اس کے لیے شاید ذہنی طور پہ اور ریاست کے طور پہ ہم تیار نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی مس کیلکولیشن کی, ہم نے سوچا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جائے گی تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا, لیکن ٹی ٹی پی کے مسئلے میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہ اس لحاظ سے زیادتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر ملک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کیا, چین کا کیا, ازبیکستان کا کیا, تاجکستان کا کیا, وہ سارے ملکوں کے ساتھ وابستہ مسلم ملٹنٹ گروپ ہیں جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں,
وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا سینیٹر ہدایت اللہ, آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آو وزیا
من آو وزیا
د امریکا آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه وحید فیضیم د نن اوازیت په خبرونه کې تاسو په درنه خدمت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ چې شاوخوا دوه کال اوس پوره کیږي تر ټولو مهمه مسأله چې وخت له رسیدو وروسته ور باندې طالبانو بندیز ولګاوه په ځانګړي توګه ل شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې وي ورپسې په هانتونونو کې د مېرمنو انجنونو پر لوړ زده کړو هم بندیز ولګول شو او همدارس په نړیوالتي او دولتي موسو کې د مېرمنو پر کار بندیزونه لګول شوې دي او دا لړۍ لا دوام لري. د نن ورځې په خبرونه کې به د انجنونو د زده کړو په اړه د خپلې وی درنې ملمنی نسرین حمیدی چې د مېرمنو انجنونو د حقونو فعال او د انجنونو د زده کړو فعال ده بحث وکم. مېرمن حمیدی تاسو ته خره غلاس وایم. مننه هله کوم تاسو
هم خوایې چې مننه کوم
ټول اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه. لومړی که د خبرونې په پیل کې تاسو نظر د انجنونو د زده کړو په اړه واخلو نګ دی دوه کال کیږي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجنونو خوانزي تړلې دي په څه هم دوی یو خپل اصطلاح چې امر سانی ورته وای هغه کاروي چې ترغه پورې د خوانزي بندي خو دوه کال وشول نه امر سانی شته او نه هم د انجنونو د زده کړو په لیدل ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د خبرو په وړاندې د تدریس دوام او کانکور لازمي نه دی هغوی به بحث کول دي. نو اوس مهال افغانستان کې د خبرو کار او زده کړې لا یو نامنوم برخلیک سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې نجونې د سر کال کانکور ازموینې کې ګډون نشي کولای. نو دا یو غیر انساني تصمیم دی. د خبرو په وړاندې ښکاره تبعیض او د ټولو اصولو او انساني اخلاقو خلاف عمل دی. د طالبانو له دې بندیز وړاندې د نجونو د کانکور ازموینه کې خپل وړتیاوې ښودلې او موږ شاهدان یو چې د جمهوریت اخرو کلونو کې داسې نجلکانې هم وې چې هغوی د کانکور اول نمرګان شوې او د عامو ملایانو دا فکر چې ګواکي ښځې ناتوانه یا خدای مکړه ناقص نقله دي دا فرضیه غلطه ثابته کړې وه. ځکه اخري ځلونو کې په 2020 او 2021 کلونو کې چې سر په سر د کانکور عمومي اول نمره ګونې نجونې وې د شمسی او څنګه یو نه تاسو ته هم یاد وي
خو
د طالبانو دی بندیزونه نه یوازې د لکونه نجونې هیلې او ارمانونه خاورې سره خاورې کړل بلکې د افغانستان د پرمختګ او د ښه راتلونکي مخه یې هم ډب کړله.
لکه څنګه چې ما ویل طالبان وایي چې تر امر سانی پورې دا خوانزي بندي فکر کوي په نږدې وختونو کې چې اوس لا دوه کاله تیر شوي دي امر سانی به پوره شي دوی به نجون ته اجازه ورکړي چې لشپګم ټولګي پورته لاړ شي زده کړې وکړي که څنګه؟
نو کدی وختل دا ډیر مشکل کولای شو ځکه چې دا دوه کله چې دوی ونه کړل نو دا دوه کله ډیر وخت وو خو دوی هیڅ هم نه کړل. نو د ما شخصي نظر دا دی چې وروسته د دې نه د موږ افغان ولایت د موږ خپل خلک باید نور په دې اړوند اقدام وکړي هڅه وکړي. یعنی زه د ما شخصي نظر دی چې موږ باید نه د طالبانو نه غوښتنه وکړو هغوی ته باید زاری ونه کړو نور د نړیوال ته باید موږ نور زاری ونه کړو ځکه چې موږ د خپل حق عبادت خپل وغوړو خپل د دې لپاره اقدام وکړو.
څنګه اقدام کېدای شي څنګه امکان لري؟
یعنی د موږ ټول ولست کچيري ټول ولست یو لاس شي ټول یو هله ولري ټول یو لاس او یو اقدام وکړي کېدای شي. یعنی د یو ولست په وړاندې هیڅ حکومت هیڅ یو د جمهوریت دورې یا مثلا اسلامي امارات یا هر څه چې وي نش کولای د ټول ولست په وړاندې ودرېږي کچيري ټول ولست لاس یو کی او په یو غږ پورته شي.
د جنو د زده کړو باندې پابندي یا بندول یا زندول تاسو ته مده لوده چې کله طالبان وخت ورسیدل؟
نو ما خپل شخصي نظر او تر کومه چې خپل دوی پیژنم دا تمام درلوده د دنیا د حوالنه مخکې د دینه چې دوی وخت ورسیږي نو دا تمام بعد موږ درلوده لوي
دلیل څه دی وایي
مخکې دلی وو ته نو ډېر مخکې کله چې دوی وخت ورسیږي نو ا دې امدې بندیزونه امدې ته واسه ډیر بندیزونه کولو شو څه دغه بندیزونه ته هیڅ تفصیل نه لري لکه اوس څنګه قانون باندې شو لکه ته په کاروبار بندیزو ولګې په پنتونو په درس په حال کې چې په درس کې هیڅ مشکل نه وو د خپلو منځونو خوانتي جدا وو دوی په پوره ایجاب کې پنتون ته یا خوانتي ته دوی هیڅ څنګه نه وا
کله کې زمونږ اوریدونکو ته روخانه کوي چې تاسو هم په افغانستان کې مکتب اتمن لوسته انجونی د سکم څو چې فکر کوي طالبان د غیب خاطر باندې د شپږم ټولګي پورته د انجونو په زده کړو باندې بندیز لګولې دي آیا کوم مشخص دلیل شته
نو د چوا مخفلا ته د لسم کابل څخه کړی دی او عمل ته پنځونه لای نو ما د سیستم زمونی لیدا زه د خپل دورې نه تاسو ته وایم چې زه خپل کلب په مکتب کې وم موږ ډیر اسلامي چې حجاب مراد کوو ډیر په دغه ځای ته هغه جدا وو ټول هیڅ د سیستم زنه چې هغه شرعي سیستم د ویو دوی ورته کوم دلیل ولري هاته موږ نشوي کولای چې د ما خپل خپل چې ما خپل تجربه دي ډیر ساده پړونه یا ټکري چوتا وي هغه مو مفتر کوو کاږي چې به ډیر ساده یو خط یو لیکه تر شو موږ ته اجازه نه و چې موږ لاو شو موږ ته هیڅ نه و فیشن اجازه نه و موږ ته حتی د دې ګوتنی اجازه نه و موږ په دې ساده لټ کې کلو په دې شرعي اسلامي جواب موږ مراد کوو نو زه چې مولې د دې او واقعیت ته نو هیڅ داسې د مين شتون نه لري چې هغه د طالبانو بلکړي اجازه نه ورکړي
اوس چې دوه کاله د دې واکمنې تیریږي او وای چې لا کار په روان دي چې دا سی اصول رامن سکل چې انجونو وکول شي لار شي خوانځي او تو خپل ذکر وکړي فکر کوي دوه کاله کافي وخت نه لري کوم بل مسله دلتشته
دوه کاله ډیر کافي وخت وو چې دونه کړل هیڅ یو نه کړل یعنی دوه کاله کې ډیر څه کېدای شي یعنی دا هڅه بهاني دي چې طالبان نو غوړي چې په کنه کې وو سي طالبان اصلا اراده نه لري
صحیح تاسو هم د انجونو د زده کړو د پیلیدو د ملي کمپاین غړی یاست او په دې ورسره ورځو کې خپل قدرمنو ولیدونکو ته به څه معلومات په ورکو به تاسو نظر به هم په واخلو چې د افغانستان کې د انجونو د خوانځیو د پرانستل لپاره یو ملي کمپاین پیل شوی دی چې په دې کې ګنشمیر افراد او اشخاص شته چې دوی وکولای شي د دغه کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د نن هم خلک د تشویق کې چې د حکیم چارواکي طالبان د تشویق کې چې انجون ته اجازه ورکړي چې ذکر وکړي ما پوښتنه مده و چې تاسو د دې کمپاین غړي یاست د کمپاین څومره وخت کې چې پیل شوې دی او تر اوسه پورې څه لاسترون درلودې بله مېرمن حمیدی زما غاورې ز د خپلې ملمنې غږ نه اورم موږ به بیا هم کوشش وکړو چې چرته اړیکه پرې شي چې ورسره تماس ونیسو او ورسره خبرې وکړو زمونږ ملمنی په افغانستان کې د انجونو د زده کړو په اړه موږ سره بحث کوو خو په همدې وقفه کې زو خبرونه اورو قدرمن دوستانو له موږ سره پاتې شئ
السلام علیکم درنو ریدونکو سلام شي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا راجو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دوی په چارواکو د اروپای ټولنې بندیزونه هیڅ لوري ته ګټه نه لري اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د زده کړو او د کار نه د ښځو او جنکو د بی برخي کولو او توپیری چلن له امله د طالبانو د حکومت په څو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د طالبانو د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دي. ذبیح الله مجاهد په ټوټر کې لیکلی دی چې د افغانانو په مقابل کې د ناکامو تجربو تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ورکړي. د اروپای ټولنې اعلامیه وايي په افغانستان، جنوبی سودان، د مرکزی افریقا په جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشری حقوقو د سرغړونو په خاطر په اتلس کسانو او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. بل پلو اروپای ټولنې د جولای په شرمه د افغانستان سره 5,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دا پیسې به د افغانستان په شپږو ولایتونو، تخار، بدخشان، غور، جوزجان، دایکندي او سمنګان کې د کروندګرو د ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو لګول شي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د تفتیش ادارې سیګار خاص استازه جان سابکو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نړیوالو بشري مرستو د انحراف او په دغو مرستو د طالبانو د ډلې د کنټرول په حق له کانګرس ته معلومات ورکړي دي. جان سابکو د جولای په شلمه د لندن کینګز کالج کې ویل چې د امریکا د اساسو خوني د خارجي اړیکو کمیټې ته د ملګرو ملتونو په عملیاتو کې ځینې ستونزې براله کړې دي. سابکو په دې حق له نور جزئیات نه دی ورکړي، خو زیاته کړې ده چې دغه کمیټې ته غوښتنه دي چې تحقیقاتو کې چې طالبانو د امریکا له مرستو ګټه اخیستې یا نه. دا واشنگټن دی د سیمیاو نړۍ خبرونه اوري. په کابل کې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې ویل دي چې هواد به هر کال 300 افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. باختر خبری آژانس د جولای په شلمه ویل چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دمیر دا خبره د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا سره په غونډه کې وکړه. د ترکیې د سفارت شاه ظفر په دې خوښي ښکاره کړی چې د بلخ په پوهنتون کې د ترکی ژبه د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. د ایران د بارنیو چارو وزیر وایي چې د داعش مشران او جنگیالي د سوریه، لیبیا او عراق نه افغانستان ته تللې دي. د خبر تفصیل ته حساس پام را اړوم.
حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو پرته وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله. هغه وویل ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره سرحد لري او د افغانستان هر راز ناامنی د ایران پر امنیت اغیزه کولی سي. طالبانو تر اوسه په دې حق له څه نه دی ویلي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
اروپایي ټولنې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د پوځي ملاتړ او په اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر په ایران نوي بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پروند پنځشنبه په ورځ په خپل وی پانه کې ویلي دي چې د اوکراین په ضد د روسیې د یرغل او د ایران پوځي ملاتړ ته په کتو یې د دې شورا په نو بندیزونو کې د بی پیلوټ الوتکو د پرزو صادرات هم منع کړی دي. د نوو بندیزونو لمخې شپږتنه ایرانیان سوریه ته د هوایی دفاع د رادارونو په لیږلو کې د لاس لرلو او همداشان روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی شوی دي. په دغو شپږو کسانو د سفر د بندیزونو نه علاوه اروپایي شرکتونه د دغو تحریم شوو ایرانی شرکتونو سره هم د راکړه ورکړې نه منع دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. پولند د روسیې د واګنر د ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعه استوي. د پولند دولتي خبری آژانس د پولند امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړی دی چې د کمیټې په بلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای په ځای کولو له امله د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې دغه پریکړه کړې ده. نن سلورو مورز ده چې د روسیې قواو د اوکراین د تور سمندرګي په بندري تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی او نن سهار د اوډیسی په سیمه کې د غلو دانو په یو ګودام برید کړی دی. د اوډیسی والی ویلي دي چې روسیې قواو په تور سمندرګي کې د خپلو کشتیو نه کالیبر ډوله کروز توغندي وار کړل، د غلې دا ګودام ویجاړ کړ او دوه تنه یې ټپیان کړل. دغه بریدونه په داسې حال کې شوې دي چې د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور موافقه د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیده او روسیې بیرته تمدید نکړه. د امریکا متحده ایالاتو په بغداد کې د سویډن په سفارت د اعتراض کوونکو حمله غندلې او د عراق په امنیتي قواوې انتقاد کړی دی چې په ډیپلوماتیک مرکز د برید مخه ونه شونیولې. سلګونو کسانو د جولای په شلمه په بغداد کې د سویډن په سفارت یرغل وکړ. د سفارت یوې برخې ته اور واچو او په دې توګه یې په سویډن کې د قران کریم په سوځولو اعتراض څرګند کړ. او په برازیل کې یو غیر دولتي ادارې راپورټ ورکړی دی چې تیر کال په دې هیواد کې په هر ساعت کې په قریب 8 خدو جنسي تیری شوې دي. دا راپورت وایي چې 80% دغه تیری تر 14 کلنو کم عمر جنکو باندې شوې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
ډیر زیات مننه قدرمنو دوستانو چې زموږ د خبرونې تر اوسه ملتیا کوي. راځو به ته د خبرونې قدرمن ملمنی نسرین حمیدی ته چې د نجونو د حقونو فعال ده د سرمه د پاکستان کې د نجونو د زده کړو په اړه بحث درلود. ملمن حمیدی زموږ غاوري ډیر زیات مننه تر اوسه پورې چې موږ سره یاست. د نجونو د ملي کمپاین د پیلېدو په اړه مو بحث درلود چې څنګه امکان لري چې خلک په افغانستان کې وه هڅوي او تر څنګه د دغه کمپاین په اړه وایي په ټولیزه توګه چې هدف مو څه دی؟
دا کمپاین د حق غوښتلو یو وسیله ده چې دا کار دی چې موږ کولای شو او ملت یې کولای شي. تقریبا یو اونۍ کېږي چې دا کمپاین پیل شوی دی او تر اوسه په پراخه کچه رسنیو سره مرکې کړي دي او د نفوذي کسانو ملاتړ یې له ځان سره خپل کړی دی. موږ په همدې توګه اراده لرو د کمپاین لمن لا پراخه کړو او د ولس ملاتړ را خپل کړو تر څو ملت طالبانو فشار وکړي او خپل حق ته وغواړي.
فکر کوي تر اوسه پورې د خلکو هلې ځلې چې طالبان غوښتنه کوي، مېرمنې غوښتنه کوي، نړیوال ټولنه سازمانونه غوښتنه کوي چې د نجونو زده کړې اجازه ورکړي، کارنده کړي چې تاسو ارشیو سي د کمپاین پیل کړئ.
تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه ملت څه کولای شي، نو زما فکر تر اوسه یې کوم څه چې لازم دي یا ضروري دي هغه یې نه دي کړي. ملت چې دا سوال به خلک، یعنی دا سوال به موږ ته خلک او ملت ځواب ووایي. خلک ولې چې په خپل منځو کې مشوره وکړي او د خپل حق د غوښتلو لارې چارې وسنجوي.
څومره ګټور تمامې دي چې دا کمپاین تاسو په نظر باندې او تر اوسه پورې مو څه کارونه کړی دي؟
او لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، ونویل چې تر اوسه موږ د رسنیو سره مرکې کړي دي او د نفوذي کسانو ملاتړ مو خپل کړی دی او هیله لرو چې یو نتیجې ته ورسیږو او په دې هیله یو چې دا کمپاین بریالی شي.
ستاسو تګلاره یا په مشخصه توګه څه کول تر اوسه پورې مو چې څه کړي دي څه رقم مخته روان دی؟ آیا د کمپاین غړي چې تاسو هم کې یاست تر اوسه پورې راضي یاست خپل کار نه؟
تر اوسه پورې ډېر ښه روان دی او موږ هم راضي یو. تر کومه چې زه معلومات لرم او د خلکو سره اړیکې لرم، د هغوی نظرونه مې اوریدلې دي، ټول راضي دي او خوشاله دي، نو هیله لرو چې همداسې ادامه ورکړو او بریا ته ورسوو.
ډېر ښه. آیا تاسو مستقیمه توګه په افغانستان کې چې اوس طالبان حاکمان دي په اړیکه کې شوی یاست، تماس مو سره نیولای؟ مول چې اوس چې طالبان په افغانستان کې حاکم دي او د نجونو د زده کړو مسله هم هغه تراجي کیږي، تاسو ورسره تماس نیولای دی په مستقیمه توګه که څنګه؟
د چا
سره؟ د حاکمو چارواکو طالبانو سره.
ما خو شخصا ما نه دی نیولای او بخښنه سره په دې اړه معلومات هم نه لرم.
ښه. په خپل د خلکو مسؤلیت څه دی که په دې اړه څه معلومات موږ سره شریک کړي؟ په دغه افغانستان کې کورنۍ پلرونه چې نونې تر اوسه پورې مکتب ته د دوه کال کېږي نه ځي،
دوی باید په دې اړه غونډې وکړي، مشورې وکړي او د حق د خپل حق د خپل خویندو د خپل لورګانو د حق غوښتنه وکړي او فشار وي. دوی باید بوتنی دولت لکه څنګه چې هم مخکنی دولت په دونه مطالعه کې ډېر فشارونه وو او راوړل به یا تر څو هغه خبره به کومه نه لاغه موضوع. دوی هم لازمه ده چې اوس همداسې ټول په دې اړه بېلابېلې غونډې ولري، مشورې وکړي او د خپل لورګانو د خپل خویندو حق غواړي. دا د کده دي دوی حق دی په قانوني او شرعي ډول.
ښه. په خپل انجونی چې په افغانستان کې دي دوی سره تاسو تماس کې است، د دې څرګندونی او غوښتنې څه دي او دا دوه کال چې دوی مکتب ته نه ځي دوی په کوم وضعیت کې دي؟
زه د ډیرو نجونو سره تماس شوې یم او دوی اوس فعلاً په ډیر خراب حالت کې دي. دوی چې ما خپل حالت بیان کړی او د نورو حالت بیان کړی دي، ځینې داسې شوي دي چې هغوی ته بیخي تاواني تکلیف پیدا شوی دی. دوی د دولت نه نور هیڅ نه غواړي، فقط هماغه د شریعت او د اسلام د نظر په نظر په هماغو اصولو برابر یوازې خپل تعلیم غواړي. نو ډیرې د سنجونې د چکر ډیرې ما درسونه ویلي وو، کوشش کړو په ډیرو سختو شرایطو کې، حتی هم به درس تکلې هم به د کور مکرانې مصارف چې څو نفر به تر لاسو نه هو نفر دغه مصارفې راوړل پیدا کولی. نو اوس هغوی هیڅ هم نه لري، نه درس ورته پاتې شوی دی، نه هماغه وظیفه. مثلا دوی به په ډېر عادي معاش په ډېرو لږو پیسو به دی استادي کوله، زحمت به ایستو ټوله ورځ به سرګردانه ګرځېدي. نو اوس دوی درس هم پاتې شو، هغه هیلې هم پاتې شوې، هغه کورنۍ مسؤلیتونه ټول همداسې د سرنوشته پراته دي.
نو له دې کبله څه ویره یا څه اندېښنه شته که چېرته نجونې زده کړې نه کوي، ښوونځیو ته نه ځي؟ هغه ستاسو تجربه چې دي که زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ، تر ټولو لویه اندېښنه څه ده؟
نو دا خو ښکاره ده چې افغانستان حالت دا خو یو کمپاین دی یا یو څو غوښتنې دي چې موږ د دوی نه کړي دي. نو که د چیرې طالبان دې ته توجه ونه کړي او د خپلو خلکو خبرې ونه مني، نو سبا کېدای شي، نن دا یو کمپاین دی، سبا کېدای شي د همدغې مسلې نه د دوی اوسنی رژیم به ډېر زر خلک ورباندې ونړوي، ډېر زر به ډېر مخالفین پیدا کړي، او دا موضوع به یو کشمکش باندې بدلېږي چې د دوی یعنی ښه خبره ده چې په ډېر احترامانه ډول د افغانستان د خلکو سره کېني، مشورې وکړي او د هغوی غوښتنو ته په پام کې په پام سره منځي پرانیزي.
صحیح، تر اوسه پورې خو یې غږ نه دی اورېدلی، ستاسو که څنګه څه فکر کوئ؟ بله، مېرمن حمیدی زما غږ درځي؟
زما غږ صحیح دی.
بله بله، استاد غږ اورو. مول تر اوسه پورې چې تاسو هم غوښتنه کړې ده او دا کمپاین هم تاسو شروع کړې ده په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې هم خلکو غوښتنه کړې دي، ولې طالبان د خلکو غږ نه اوري ستاسو په نظر؟
نو په هغه د دوی دلایل چې دي ډېر غیر منطقي دلایل دي، تر نن پورې وړاندې کړي دي چې دا دلایل د دوی خپل کوم طرفداران چې دي هغه هم په دې تایید کړي دي چې دا دلایل غیر منطقي دي یا هیڅ دلایل نه لري. حتی د دوی خپل ملایان، د دوی د خپل ډلې نه ځینې کسان د دوی د کار مخالفت کوي او ډېرې ناستې کړي دي چې هغه هم د دوی نه غوښتنه کړي ده چې باید ښوونځي پرانیزي. نو د دوی دا کار چې دی افغانستان کولای شي څو کلونه شاته ووزي، افغانستان ته صدمه رسیږي او همداسې خلکو ته، افغانانو ته او د خپل ولس ته. نو کیدای شي چې دغه صدمه یا دغه رواني حالت د خلکو او ډېرې نورې ستونزې جوړولی شي چې د خلکو او کورنیو اقتصادي وضعیت به ډېر خراب شي.
همدلته ماته یو پوښتنه پیدا شوه که څه هم زیات خلک په دې باندې پوهیږي د زده کړو په ارزښت باندې، خو ستاسو لپاره چې یو مېرمن یاست زده کړې څه ارزښت لري او په مجموع کې د افغانستان جنو لپاره زده کړې څه ارزښت لري؟
نو زده کړې ته نه د افغانستان جنو لپاره نه، په ټوله نړۍ کې د هر انسان چې موږ ښځه یا نارینه جدا نکو، د هر انسان لپاره دا خو منل شوی دی. اوس هغه د افغانستان هغه ډېرې لرې سیمې اطرافي خلک هم په دې پوه شوي دي چې زده کړې څومره ارزښت لري او څومره رول لري په روزانه ژوند کې، په کورني ژوند کې. که چیرې یوه ښځه یا هغه یوه مشهوره خبره ده چې وایي که چیرې یو سړی زده کړې وکړي نو یوه کورنۍ کېدای شي ښه ژوند وکړي یا یو ښه حالت ته ورسېږي، او که چیرې یوه ښځه زده کړې وکړي نو کولی شي یوه ښه ټولنه ټولنې ته د دې د زده کړو د دې د تعلیم اثرات پرېوځي. ځکه چې یوه ښځه یوه کورنۍ ټوله د دې مثلا اولادونه مورګانې ټول دا روزي. نو هغه روزنه چې یوه تعلیم یافته یا باسواده ښځه اولادونو ته ورکولی شي، هغه بې تعلیمه ښځه نه شي ورکولی. او همداسې نور مثال دي لکه د موږ خپله د موږ افغانان چې دي، کله چې د دوی کورونو کې ښځینه مریضانې پیدا شي، دوی هغه نه ګیري نارینه ډاکټر ته، که په هغې هر څه خراب حالت راشي نو ښځینه ډاکټرې ته ډېر زر بیایي.
اوس یو بل مسله چې ډیره جدیده په افغانستان کې تاسو د خزینه ډاکټرانو مسلې ته اشاره وکړه، کچیر ته په افغانستان کې انجونې تعلیم نه کوي او په اصطلاح خزینه ډاکټرانی کادرونه نه فارغيږي، په اوږد مهال کې به اندېښنې ستونزې وي. مول تاسو مخکې د انجونو ډاکټرانو د مخزنه ډاکټرانو مسلې ته اشاره وکړه، کچیرته ډاکټرانو نه فارغيږي یا په اصطلاح د تبابت برخ کې خزینه نه فارغيږي، په اوږد مهال کې څومره اندېښنه شته پس ځانګړې توګه تاسو مېرمنو لپاره؟
تر ټولو غټه خبره یا د ډاکټرانو په اړه باندې چې دوه کمغه ځینو اطرافي خلکو ته یا ځینو اطرافي ښځو ته تر ټولو زیاته صدمه رسېږي، ځکه چې د هغوی نارینهګان چې دي یا د هغې زړو خلک چې دي هغه هېڅ وخت دې ته نه راځي کېږي چې خپله ښځه یا خپله خور یا هر څوک چې دي خپلې کورنۍ غړی یو نارینه ډاکټر ته بوځي. نو هغه باندې که هر څومره بد حالت راځي، نه څومره چې موږ اوریدلې دي چې سلګونه کلونه مخکې یا ډېر څو کاله مخکې هر څومره چې بد حالت راغلو چا به څوک ډاکټر ته نه بول، مثلا د کورنۍ غړي ښځې، نو ډېری مرګونه چې وو د ښځو هغه وخت د امیندوارۍ یا د ولادت په وخت کې ډاکټر یا روغتون ته نه تګ و، نو کېدای شي هماغه حالت بیا راشي چې ډېر مخکې په افغانستان کې وو.
او د افغانستان په لور پروتو سیمو کې خلا د پخوانه د ستونزې وی او ساسو د اندېښنې په دوام شته سو څرګنده کړه چې چیرته دوام کینو دا وضعیت بل هم پسې کړکېچن شي څنګه؟
او دا اوس وختو کې دا حالت ډیر ښه مختار روان وي، یعنی د موږ د نږدې د همدې کابل نه د موږ د خپل د کلي نه پلسګونو نجونې همداسې سیمو ته تللې وي چې هغوی همداسې د روغتونونو کې وظیفې اخیستې وي یا شخصي معاینهخانې جوړې کړې وي، نو د هغوی کیسې د هغوی حالات چې ما واورېدل یعنی که دا بند شي او نه شي نو راتلونکي کې کېدای شي چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي.
د خبرونې یو د قبله هم لرو ک ستاسو لخوانه یو پیغام خپلو هغه زکاونکو ته یا هغه نجون ته چې په افغانستان کې دا اوس ساسو غږ اوري څه دی؟
دا څه دا اوس کومه حاله چې په داسې حالت کې نړیوالو مسولیت چې دی غیر انساني بندیزونه او حکومتونو مخنیوي دی وکړي، نړیوال دغه دغه ډلې سره د تعامل په لټه کې دي. حال دا چې طالبان نړیوال ته اړتیا لري، که نړیوال سم او مناسب فشارونه راوړي وای نو نن به طالبان دومره سرکشي نه کوله. او له خپل خو خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول په یو لاس یو تعهد او یو خبره ټول راټول شي او د خپلو خویندو د خپلو لورګانو حقوق وغواړي.
ډیر زیاته مننه د میرمنو د زکرو فعال نسرین حمیدی چې په دې خبرونه کې له ما سره د ګډون وکړ او د انجونو د تعلیم په اړه د بحث وکړ.
مننه د تاسو نن چې ما ته مو وخت راکړل.
ډیر زیاته مننه. قدرمن دوستانو، زموږ د خبرونه هم په تو شیبو کې پای ته رسیدي. تاسو له ملتیا ډیر زیاته مننه چې چتا سو ورډل زموږ د میلمنی نظرو. قدرمن دوستانو، امریکا غک نور خبرونه هم لا دوام لري. تاسو له ملتیا ډیر زیاته مننه. تر بیا خیر چاره.